السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې بعد پاکستان، افغانستان او برتانی د سرمشي زیږوندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا حکومت ته د مذاکراتو د بلنې او ورسره تړلې شرطونو او په کراچۍ کې د پولیو د وایرس یو کیس په هکله معلومات درکو. په خبرونه کې هفتوار پروګرام زما کور زما کلی هم لرو. هول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکاري فرخنده وسیر نورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی ترمنځ درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کیږي. پرون د پاکستانی طالبانو ویاند په یو ویډیویي پیغام کې د پاکستان حکومت ته د خبرو اترو مشروط وړاندیز کړی دی. او په برمنګم کې د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي د ملالۍ یوسفزۍ د کوپړې دوه اپریشنونه په کامیابۍ سره ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل. په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی ترمنځ په جوړې شوې سرمشریزه غونډه کې به د افغانستان د سولې په عمل خبرې کیږي. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دا مهال په لندن کې دي چې د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره به د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په 2014 کال کې د افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه مخکې په دغه هیواد سخت فشار دی چې د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي توازنامه سرته ورسوي. برطانوي حکومتي چارواکي وایي چې پر نننۍ غونډه کې بعد افغانستان او پاکستان د پوځي او استخباراتي ادارو مشان هم برخه واخلي. دا د درې اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه ده. برطانیا په افغانستان کې د 9000 نه زیات پوځیان لري چې زیاتره یې د نېټو په مشرۍ کې په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي. دا په افغانستان کې د امریکا نه پس چې 6000 پوځیان یې په دغه هیواد کې موجود دي. د بهرنیو ځواکونو دویمه لویه شمیره ده. پاکستانی طالبانو د دغه هیواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندیز کړي. د پاکستانی وسلوالو طالبانو د تحریک یو ویان احسان الله احسان په هغه ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو ته کښېني چې درې مخور سیاستوال د دغو خبرو اترو منځګړتوب وکړي. د طالبانو ویاند ویلي دوی پاخه ضمانتیان غواړي سو د پوځ له پلوه دوی ته ډاډ ورکړل شي ځکه چې د دوی په خبره په پاکستان کې اصلي طاقت د پاوس په لاس کې دی. طالبانو غوښتي چې پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز څنګه مشر نواز شریف، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي ګوند مشر منور حسن د دوی او د پاوس ترمنځ د خبرو منځګړتوب وکړي. پاکستانی طالبانو همداراس پر حکومت غږ کړی چې د اعتماد فضا د رامنځته کولو لپاره دی د دوی ځینې مشران هم خوشی کړل شي. د تعلیم مبارزه د سوات ملاله یوسفزۍ د دوو اپریشنونو وروستو د خکېدو په حال کې ده. د برتانی د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټرانو پرون د دواړه اپریشنونو چې هدف یې د 15 کلنې ملالې د سر او غوږ علاج وو کامیابه وګرځول. د روغتون لخوا خپره شوې بیانیه زیاتوي دغه دوو اپریشنونو تر 15 ګنټو پورې وخت واخیست او ډاکټران د هغې د صحي پرمختګ په اړه ډېر خوشحاله دي. خبر پاڼه کې راغلي چې ملاله اوس بیداره ده او روغتون د عملی او د خپلې کورنۍ غړو سره خبرې هم کولی شي. 15 کلنه ملاله یوسفزۍ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې د خپل سکول نه کور ته ستنېدا چې ویشتل شوې وه. ترهګرو هغه ځکه په نښه کړې وه چې هغې د جینکو د تعلیم د پرمختګ خبره کوله. او په 2009 کال کې په سوات کې د طالبانو د ظلمونو په اړه د یوې خبري ادارې د وبپاڼې لپاره ډایري هم لیکله. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون یورپی یونین تایید کړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې کیل شپږ نړیوال طاقتونه د روانې میاشتې په 15مه په قازقستان کې د خبرو اترو د نوي پړاو د پیل تجویز ورکړی دی. د یورپی یونین د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کیترین آسټن ویان مایکل مان پرون وویل چې ایران په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
Indeed, our latest proposal is Kazakhstan.
په حقیقت کې د خبرو اترو لپاره زموږ وروسته تجویز د فبراير په وروسته اونۍ کې کازاکستان دی، او دا د هغو نورو وړاندیزونو نتیجه ده چې ایرانی چارواکو نه دی منلي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي بلاخر دا تجویز ومنلو، او اوس دوی هیله من دي چې د ایران له لوري مذاکراتي ډله به هم تایید کړي. یورپي یونین د امریکا، روس، چین، فرانس، برتانی او جرمنی په استازیتوب د دې خبرو اترو چارې تنظیموي. د نړۍ شپږ طاقتونه او ایران له څو اونو راهیسې د خبرو اترو د نیټې او ځای په اړه په توافق کې پاتې راغلي دي. لویدیځ هیوادونه په ایران شک لري چې غواړي اټومي بم جوړ کړي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیلو تور لګولی چې په شامي علاقو کې په وروستو هوایی بریدونو سره د دغه هیواد د غیر مستحکم کولو هڅه کوي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد د چهارشنبې د ورځې د هوایی برید په اړه خپل ردعمل ښودلی دی. د شام حکومت وایي چې په دغه حمله کې دمشق ته نږدې د پوځ یو تحقیقاتي مرکز پنخه شوی و، خو امریکایي چارواکي وایي د دې برید هدف هغه کاروان و چې د شام او لبنان ګډې پولې ته نږدې د حزب الله وسلوالې ډلې لپاره وسلې وړلې. اسرائیلو په سرګنده لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسرائیلو د دفاع وزیر اهود بارک پرون په دې حمله کې د خپل هیواد د ګډون یادونه وکړه. د خبریالانو ته ویل په هغه څه چې په شام کې وشول او تاسو په ورځپاڼو کې ولوستل د پرې هیڅ نشي ویلي، خو اهود بارک زیاته کړه دا حمله د دې ثبوت دی چې اسرائیل هغه څه چې وای کوي هم. د شام ولسمشر هم یادونه وکړه چې هیواد د هر ډول یرغل په وړاندې د مقابلې وړتیا لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیې د سرمشریزي غونډې په هکله معلومات واوري. تحریک پاک طالبان پاکستان حکومت ته د مشروط مذاکرات او وړاندیز ورکړی دی. یو ځایی خبریال او کارپو په دې حق لوای
متن دا خبره کولی شي چې طالبان طرف نه مسعود د مملکت پر کوي چورایت چې په کې راشي په منځ کې نبیا خبرې شروع کېدل خبرو کامیابی امکانات ډېر کم شي.
وابورې په کراچۍ کې د پولیو یا د ګوزن د وایرس یو کیس موندل شوی دی. د ماشوم پلار سوای
دا زما ماشوم دو کالو دی اوس او سار پاسې نخپې کار نه کو دی وی لګولای نه لیبرټری رپورٹ دی چې بای د کی وایرس تا هر سړی د خپل بچو ته پولیو قطرې پلاوي زکه چې دینه مازورتیا ختمي.
د کورمې ایجنسی متاثرین په خوراکي سامان تر لاسه کولو کې د سنځو په لړ کې د حکومت نه غوښتنه لري.
اوس ډېر خلکو پرچی وتړلې شي او خل ډېر خفه ده. دا غوښتنه چې زر تر زره د بوته د پټي سکیورټي پوسټ پرېږدي چې د خپل ځمیدار شروع کړي یو ته راشن شروع کړي.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام زما کور زما کلی هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تغواګي افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستانی سیال آصف علی زرداری چې د افغانستان، پاکستان او برتانیې په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته رسیدلی تیر ماښام د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون میلمانو. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیې درې اړخیزه سرمشریزه غونډه نن په لندن کې جوړه شي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو او په دې هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې وشي. د مشال ریډیو همکار احمد تکل پرې معلومات وړاندې کوي.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې د بحث اجنډا به له وسلوالو طالبانو سره سوله وي. چارواکي وایي چې د بحثونو تمرکز به تر ډیره پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته څنګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخنیوي وشي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه تیر کال د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون کړې وه، او هدف یې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او په سیمه کې د ثبات پراخول بلل شوی وو. د برتانیا د صدر اعظم له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې په سیاسي پروسه کې باید ټول ونډه واخلي. خبر پانه د خغلی کامرون د وینا یادونه کوي چې ویلی وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د برتانیا ګټې هم نغښتې دي. په خبر پانه کې هم دراز راغلی دی چې د دې درې اړخیز غونې باسونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر او د چ پاکستان او نړیواله ټولنه څمرسته ورسره کولای شي متمرکز وي. ولسمشر حامد کرزای او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري تیر شپه د خاغلی کامرون ملمنو او په دې ترڅ کې خبري اترې سره وکړي، خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبري د برتانی په وخت نن سهار پیل شي. چارواکی وای په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په دریمه درې اړخیز غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبري سره وکړي. د برتانوي چارواکو له قوله په ورکړل شوی راپورونو کې همدارز ویل شوی دی چې برتانیا تمه لري چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت د هغه تړون په اړه هم وړاندې ګامونه اوچت کړي چې د 13 سپتمبر میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه.
د ایمه تکل نامو معلومات واوریدل که یو طرف ته د پاکستان، افغانستان او برتانیې سرمشري غونډه کېږي، نو بل خوا ته ریکي طالبان پاکستان د پاکستان حکومت ته د خبرو اترو بلنه ورکړي، خو ورسره ځینې شرطونه هم تړلې دي. د طالبانو لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویل شوی په نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن باور لري او بل دا چې د طالبانو نیول شوی کمانډران دې خوشی کړل شي. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې راکوي.
مشال ریډیو تا ترلاسه شوی په دغه 28 منټه ویډیو کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان او پاکستان ایئر فورس په خوانی غړی عدنان رشید چې د پاکستان دولت په وینا د پاکستان په خوانی صدر جنرال مشرف باندې قاتلانه حمله کې ککړ وو او وسلوالو طالبانو د بنو پر مرکزی زندان حمله ورسته خوشی کړي وو خودلی شوی دی. په دغه ویډیو کې احسان الله احسان پاکستانی حکومت ته د خبرو بلنه ورکړې او په دې لړ کې په پاکستانی سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، نواز شریف او منور حسن باندې د باور څرګندونه کړې. په خبره شوې ویډیو کې احسان الله احسان وایي چې دولت ورته د مذاکراتو دعوت ورکړې وو چې دوی منلې، خو دا په وینا د پاکستاني مقاماتو له رویه داسې معلومیږي چې دوی د خبرو د پاره سنجیده نه دي. خو دا په وینا دوی په دې سربېره هم د پاکستان او اسلام آباد لپاره مذاکراتو ته منتظر دي. په خبره شوې ویډیو کې احسان الله احسان په ایم کیو ایم باندې هم تورونه لګولي او وایي چې د دوی لاړخه عام خلک، علما او تاجران په نخه کیږي چې دوی به یې پر ضد کاروایی کوي. احسان الله احسان په ویډیو کې وایي چې دوا شرطونه یې وړاندې کې خودلی ځکه چې په فوز باندې اعتماد نه لري او وړاندې هم وعدې ماتې کړې دي، لہذا د فوز ضمانت به غواړي چې مولانا فضل رحمان، منور حسن او نواز شریف به د فوز لاړخه ضمانت ورکوي، نو بیا د خبرو بریالیتوب کې دی شي. او دویم شرط یې د خبرو له پایله مخکې د دوی 15 کسانی ولی شوی ملګری خوشی شي. په دې کسانو کې د ملاکنډ سیمې طالبانو ویان مسلم خان، محمود خان او پخوانی ویان مولوی عمر شامل دي. په خبره شوې ویډیو کې د نوموړي څخه یو شمېر سوالونه شوي چې وار په وار یې ځوابونه وایي. د ځانمرګو برید کوونکو استاد کاری حسین د مرګ په اړه چې کله ترې وپوښتل شي نو وایي چې تر اوسه چا ترې تپوس نه دی کړی او هغه واقعي په ډرون برید کې وژل شوی دی. وایس چانسلر اجمل خان د خلاصون باره کې د یو سوال په ځواب کې وایي چې دولت سره یې خبرې روانې دي او د خلاصون په اړه یې تنظیم سوچ کوي، خو دا په وینا دولت د هغه په خلاصون کې سنجیده نه دی.
تاسو اوریدل د طالبانو لخوا حکومت ته د مذاکراتو لپاره دوه شرطونه خودل شوې دي. دا چې د دې شرطونو په موجودګۍ کې د امن خبرې اترې څومره مخ په وړاندې تللی شي د اسلام آباد نه زمونږ همکار ریاض موسی خیل په رپورت کې اورو.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا جاری شوی ویډیو پیغام کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې د مسلم خان په ګډون دی 15 کسان خوشی کړي او د مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي مشران دی په کیدونکو لوزنامو د عمل درآمد ذمہواری ورکړي. د تحریک طالبان پاکستان امن مذاکرات وړاندیز ته کارپوهان په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینت تاسو کو نو دوی
طالبانو شرایط وړاندې کړي
چې زمون کسان خوشی کړي یا هغه زمونکيان وړي حکومت دا خبره کولی شي فوج دا خبره کولی شي چې طالبان طرف نه بسوک ضمانت ورکړي ځکه چې دا وسلوال ډلې ضمانت ورکول خو ډېر مشکل کار وي شرایط چې پکې راشي په منځ کې نو بیا خبرې شروع کېدل خبرو کامیاب امکانات ډېر کم شي شرایط چې پکې نه وي بغیر شرط نه خبرې کیږي نو بیا دا ګټورې
بل طرف ته ذکر شوی سیاسي ګوندونه تر کومه حد تیار دي چې د حکومت لخوا په لوزنامو د عمل درآمد ذمہواری واخلي په دې حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام مرکزی سیکرټری اطلاعات جلیل جان وې چې د دوی قائد مولانا فضل الرحمن خو د وړاندې نه ویلي چې هغه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سالس کردار ادا کولو ته تیار دي او دغه مقصد د پاره په سیاسي او مذهبي جماعتونو اړه یو لوی جرګه هم جوړه کړې ده د زیاتوي
کوم بیان راغلی دی هغه په تناظر کې مونږ دا ویلی شو چې دا هغه طرف نه د مفاهمت یو لار کولاو شو کوم خبره هغه کړې ده په دې حوالہ د جمعیت علما موقف تا دی چې مونږ دا ټول پروسس د قومي ستر جرګې په حوالہ مونږ چلولی شو مونږ دا پیشکش دوه فریقین تکو چې هغه دغه جرګې نه کار واخلي او دغه جرګې چې هغه د پل په سیټ باندې دی تعالی ور کولی شي
خو بل لخته مسلم لیگ نون د حکومت ذمہواري اخستو ته تیار نه دی مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون غړي صدیق الفاروق ویناوا چې پیپلز پارټي کله هم خپل وعده نه دی پوره کړی دی زیاتوي
هم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ اگر کوئی معاہدہ طالبان کے ساتھ ہو جائے
منگ ددی خبر ضمانت نشو ور کولے چکو چلوز نامہ وشی د حکومت او طالبان ترمینزا او بیا با حکومت پہاغی عمل درآمد کوي دا وخت پوز رینجر پولیس او نور ټولی ادارے د حکومت سره دی او زرداری سے پوڑان دشوی لوز نامو هم عمل درآمد نه دکړي نو بیا منگ سنگ کولے شو چې په هغه اعتبار وکړو
دغه رنگ جماعت اسلامی هم په موجوده سیاسی حکومت بدګمانه دی مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق ویناوا کپوز دوی ته ضمانت ورکړي نو کولی شي چې امن عمل کې خپل کردار تر سره کړي دی وایي
سیاسي حکومت خو بهر ال پرې خو اعتبار نشي کېدل ځکه چې دا خو مخکنم چې کومه خبره د خپل قوم سره کړي یا د خپل پارټي کې کومه خبره کوي به ګال بیا راغې پاسدار نه کوي او دا هم خبره ده چې دا حکومت خو ختمیدون کړي نو په دې بنیاد باندې د هغه خلکو نمنګه د سیاسي غستلو او منستل راتللو منګه مطالبه کوو کوم چې مستقل پر ادارو کې ناشې ځکه چې دلته افراد بدلیږي را بدلیږي کوې ادارې خو خپل ځای باندې مقیم دي نو دا مؤخده خو د ریاست سره کیږي دا د یو پارټي سره کیږي نو په دې وجه باندې د ریاست ځمادارو ادارو له په دې کې یو رول ادا کول پخاري
د ذکر وردا چې احسان الله احسان خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې د دین وړاندې هم د وزله حکومت سره امن لوزنامه شوې ده او د هغې پرانا کې دوی نشي کولای چې په پاکستانی پوز اعتماد وکړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې تاریخ طالبان پاکستان د تشدد لاره په هواد کې د شریعي نظام د نفاذ خبره کوي د دغه ایجنډې د پرمخ بوتلو لپاره دوی د قبایلی سیمو په ځینو علاقو قبضه هم کړی دا چې مالکان یې بیلابیلې قبیلې دي آیا دغه د قبضې او تشدد تګلاره دوی خپل هدف ته رسولی شي او کنه زموږ همکار مجید بابر په دې اړه رپورټ لري
تحریک طالبان پاکستان لسو کلون راهیسی د دوی په وینا په پاکستان کې د شریعت راوستو لپاره وسلواله جګړه کوي چې په ترس کې د سلويختو زرو په خوښه کې پاکستانیان وجل شوي دي او په لکونو نور به کور شوي دي دغه د تشدد نه ډکه لړۍ اوس هم دوام لري په لاهور کې مې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسور حسن اسکری نه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ډلې د دې دومره مرګ جوب لنه پس خپل هدفونه ترلاسه کړي دي او کنه نو هغه وایي
طالبان چې کومې لاسته راوړنې کړې دي هغه یوازې دا دي چې د فاټا په ځینو سیمو یې قبضه کړې ده هلته یې لږه ډېره مالداري هم شته هلته د خپلې خوښې کارونه کوي دویمه ده چې وخت په وخت هغوی د ریاست واک ته د ځان مرګ او بریدونو له وجې ننګونې راولاړوي په پاکستان دننه او په خاصه توګه د پېښور ښار نه ګیر چاپیره د تشدد نه ډکې کاروایانې کوي درېیمه ده چې دوی د پاکستان بېلابېلو ډلو ته روزانه ورکوي په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د دوی روزانیز کیمپونه دي نو طالبانو ته چې کومې ګټې ترلاسه شوې دي هغه ټولې منفي دي او هغه داسې ګټې دي چې د انسانیت په ګټه هم نه دي
حسن اسکری چې څنګه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په ګټو کې یو ده هم ده چې د قبایلی سیمو په ځینو ساحو یې قبضه کړې ده او تېره اونۍ د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې د دوو ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو ترمنځ د سیمې د واک لپاره تر څو ورځو پورې جنگ هم شوی و چې پکې په لسګونو کسان د دواړو خواو لخوا د وجل کېدو راپورونه دي. د دغې ځمکې مالکان د کوکې خیلو قبیله ده. په باجوړ کې مې د ملک عطاالله نه پوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د ځمکو مالکان خو تاسو یې، نو بیا دغلته نورې ډلې د ټوپک په زور ولې واکمنې دي؟ نو هغه وایي
نو قبایل خو د تاریخ نه چرته په چا قبضه نه ده کړې. دا مجاهدینو سره مختلف قومونه رال، عرب رال، تاجک رال، ازبک رال، او زمونږ د اسټابلیشمنت حمایت ته حاصل دی. د هغوی شاته ولاړ دي، ځکه زمونږ په مځکو باندې او په کورونو باندې قبضه کړې ده. که د هغوی حمایت ته حاصل نه وي نو قبایل په مځکه څه قبضه کولی نشي. دغه زمونږ کمزوري دغه ده. نو مونږ خو دغه بدبختي ده، زمونږ د کوره ورسره یو کنه غل چې د کوره د هغې علاج نه کېږي که نه، د کوره ورسره یې وو، ځکه زمونږ په مځکه قبضه کړې ده. اوس دا زمونږ ښځې هم بیاندې هم په دې تیا دي، چرته په کور کې د دوی د مخالفت خبره وکړو نو بیاندې یا ښځې راته وایي چې حکومت او دا یو شی دی په دې کار مه لرئ. نو چې زمونږ بیاندې نه ریډا اوري، نه ټي وي اوري، نه اخبار ګوري، نو چې هغه پی تیا دي مونږ بلي واړه پی یو، د دې سره د کوره څوک ورسره دي، ځکه قبضه کړې ده. زمونږ د قبایلو خبره هیڅوک قبضه نه شي.
پروفیسر حسن عسکري وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعالیتونه ځکه دوی هدف ته نه شي رسولی چې د هرې نظریې د عملي کولو لپاره د ټولنې پراخ حمایت لازمی وي، او دغه حمایت د نه تشدد او د خبرو اترو د لارې ترلاسه کیدی شي. د ده په خبره د تاریخ په پاڼو کې داسې مثالونه شته چې د هرې نظریې تر شا تشدد و، هغه سمو د پس په خپله مړه شي، او چې د کومې نظریې تر شا د نه تشدد او خبرو اترو تګلاره وه، هغه خوره شوې هم ده، او عامه ټولنه ورته د قدر په سترګه هم ګوري. پښتو وای مشال ریډیو وار.
د سند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د دې صوبې په مرکزي ښار کراچۍ کې یو ماشوم د پولیو یا ګوزن ښکار شوی دی. د ګوزن د ښکار شوي ماشوم د پلار وینا ده چې زوی ته د پولیو ضد څاڅکي نوم ورکړي. په کراچۍ ښار کې خواوشا دوه میاشتې مخکې د پولیو ضد څاڅک ورکوونکو ډلو باندې بریدونه هم شوي وو. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د تفصیل سره.
د سند صوبې د روغتیا د محکمو د چارواکو وینا ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړنی کیس د کراچۍ د لانډی ټاون په 2 کلن ماشوم کې موندل شوی دی. د پولیو د وایرس د ښکار شوي ماشوم پلار عثمان وایي د کله راهسې چې ډاکټرانو ورته د ده د بچي په وجود کې د پولیو د وایرسو د شتون په اړه ویلي، هغه یې ډېر اندېښمن کړی دی.
دا زما ماشوم د 2 کالو دی اوس پیدا شو، لس ورځې وروسته ټایٹنس بیماری به تیره شوې ده. بیا جنا اسپتال کې ډېر جدید علاج کړ دی، ماشاء الله ښه شوی دی. اوس دا یو شپې اوده شوی ده روغ موټ، او سار پاسې نخپې کار نه کو دی او لګولی نه. بیا ما حکیم له بوتل لیم کمار لا، بیا ما ډاکټر له بوتل لیم میډیسن دوا نه مور کړی. خو د والا دا لیبارټری رپورٹ دی چې بای د کی وایرس تا، نو والا دی خیر کی مکی بس بعد.
د پښتونخوا شانګلیز لې سره تعلق لرون کې عثمان وای په خپل هم په کراچۍ کې پیدا شوه، او سلور بچي هم په دې خار کې پیدا شوې دي. د هغه په خبره مشرانو دوه بچو ته د پولیو ضد څاڅکي په باقاعدګۍ سره ورکړي، خو کشرانو دوه بچو ته بیا د پولیو ضد څاڅکي نه دی ورکړي.
په کور کې نور ټوټل ماشومان زما سلور دي، نور ماشومان تو دو ته ما ورکړ دي صحیح، او دا دوه چې دي دو ته ما ټوټه پوټه کړي ولا مکمل کورس مې نه دی کړی. د دې نه مخکې زما شروع کې خدشات نو، او خدشات زما د ډاکټر شکیل افریدی نه وروسته دي کې زما پیدا شي.
عثمان وایي د خپل بچی د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. هغه وایي ک اولس خپل بچی د تلومړی مازورۍ څخه ژغورل غواړي، نو باید خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي.
هر سړی د خپلو بچو ته پولیو قطرې پلاوي، ځکه چې دینه مازورتیا ختمیږي او بچی سړی صحتمند پاتې کیږي. پولیو مې هم خدا مسله ده که پولیو په قطرو زما بچی بچ کیږي، دا بیا نه واره پاره جایز هم ده همال استعمالول هم پکار دي، ولې زما بچی پی بچ کیږي یا د بل مسلمان بچی. نو موږ خپل په جمهوري ادارو باندې یقین پکار دی چې او دا به کلیری، لہذا اوس د علماو د فتوی نه وروسته بیا موږ په دې عمل پکار دی او جایز دی.
یاد دی وی د کراچۍ ښار دغه علاقه چې د پولیو کیس پکې مخې ته راغله، خواوشا دوه میاشتې مخکې د همدې سیمې سره نږدې د ګلشن بونیر په علاقه کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې حمله شوې وې چې مرګ ژوبله یې اړولې وه. د دغه حملو راوروسته سند حکومت د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین ځنډولې وو چې لا هم د ځنډ ښکار دی. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په سواد کې د جینکو د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی چې سمو د مخ کې د پاکستانی طالبانو په ډزو زخمی شوی و د سر له آپریشن وروسته د ښه کېدلو په حال کې ده. ملاله له ټپي کېدلو وروسته د ډاکټرانو په مشوره برتانیا ته استول شوه او تر اوسه برمنګم په هسپتال کې تر علاج لاندې ده. د احمد اکل په رپورټ کې په دې اړه نور تفصیل دی.
د برتانیا په یو روغتون کې د ملالی یوسفزی عملیات چې هدف یې د دې د سر او غوږونو علاج و ډاکټرانو بریالی بللی دی. ملاله په 13 اکتوبر میاشت کې د پاکستانی طالبانو لخوا په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره د هڅو په خاطر وویشتل شوه. د 15 کلنې ملاله په پرونیو عملیاتو کې 15 ډاکټران حاضر وو او 15 ساعته یې د دې د ماتې جمجمې پر جوړولو کار وکړ. په دې ترڅ کې ډاکټرانو د ماتو برخو مخې ته تیتانیم فلزي پانې کېښودې او په کیڼه زخمي خوا کې د اوریدلو یو کوچنی حلزونی وسیله ځای پر ځای کړه. په برمنګهام کې د ملکه الیزابت د روغتون لخوا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوې دي چې د ملاله دواړه عملیات بریالي وو او د اوس پر روغتون کې د ښه کېدو په حال کې ده. خبر پانه د ملاله روغتیايي حالت ډاډمن بللای او د ډاکټرانو له قولې ویل دي چې د ملاله د ښه صحي حالت په خاطر خوشاله دي. خبر پانه زیاتوي چې دا اوس په صد او د روغتون له کارکونکو او د خپل کورنۍ له غړو سره خبرې کوي. پر ملاله د طالبانو بریت په داسې حال کې چې په سواد دره کې له خوندزي څخه کور ته روانه و نړیوالو په کلکه وغانده. د بریت نوموړي د طالبانو په وړاندې چې د خځو او نجونو له تعلیم او نورو حقوقو سره مخالفت کوي د مقاومت په یو سمبول بدل کړ او په دې ترڅ کې له 250 زرو زیاتو کسانو هغه انټرنیټي پانه لاسلیک کړ چې د نوبل د سولې جایزې ته د ملاله یوسفزی د کاندیدولو غوښتنه پکې شوې ده. د روختون لخوا په خبره شوی خبر پانه کې دا یادونه هم شوی چې ملاله به تر څنورې مودې پورې هم په دې روختون کې پاتې شي. په برمنګهام کې د ملکه الیزابت روختون د متخصصو ډاکټرانو یو ځانګړی ډله لري چې په افغانستان او عراق کې د جګړې د سلګونو ټپیانو علاج هم پکې کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د کورم ایجنسی جنگ زپلی خلکوای د شپږو میاشتونو د حکومت لخوا د خوراکي موادو نه بي برخې دي. دوی زیاتوي پازورته په خپلو پټو کې د کار کاروندې اجازه هم نه ورکوي. د دوی د سنځو پاړه نور حال په دې رپورت کې دي.
په کورم ایجنسی کې د مناتو سیمې خلکوای کسه هم د واپسي وروسته پر دوی د کار کاروندې او داسې نور کارونو باندې د پوز لخوا په باندې لګول شوی و. خود د هر سبا وجود دوی گزاره روانه و ځکه چې هر میاشت د حکومت لخوا دوی ته په باقاعده توګه خوراکي توکي ملاویدل. خو دغه امداد په باندې دوه وس دوی مشکلاتو سره مخ شوی دي.
مناتو ولای او صورت نمیګم پرداشتو نه زمیدارانو ته کور بوستو او رودونه مودونه وسخ په د خپل باندې صرف سادي د تاګ راتګ د کولوب د نور مدیر ته
واضح دی چې په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته په زرګونو کورنۍ خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شول. چارواکو تر مخه په سیمه کې د کامیاب عملیاتو وروسته د زوی مش او مسوزو ځینو سیمو ته قریبا 6000 کورنۍ تر اوسه واپس شوي دي. په دې کې د مناتو سیمې د واپس شو کډوالو شمېره قریبا 900 ده. د سیمې غزنیګول مازور وای چې په دې اړه حکومتي چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړل خو تر اوسه د دوی دغه مسله حل نشوله.
د دې خلکو زمیدارا مې جوار خپل پټي به کړلو کله دغه واپسو نه دغه ته پرکی مواد ویټول شو خو اوس ډیرو خلکو پرچی وتړلې چې خپل ډیر خپه ده. د غوښتنه تر زر زر دغه ته د پټي سیکورټی پوس پریږدي چې دغه خپل زمیدارا شروع کی یو تا راشن او تا شروع کی چې دغه خپل ژوند په
مونږ چې کله په سیمه کې د فاټر ډیزاسټر مینجمنت اتارټي مشر چارواکي مجاهد علی نه وپوښتل چې د مناتو سیمې پر خلکو خوراکي توکي امداد ولې بند شوی دی. نو په ځواب کې صدا سي وویل
پاسی هغه ته شپږ میاشتو پورې خوراک ملایږي. شپږ میاشتو نه ورته اتوماتیکلی کوم آی ډی پی سټیټس ته هغه خود به خود بد ختم شي. یو ان کوم قانون دی هغه قانون دا دی چې کوم کارډ کوم کورس واپس ولو خیره سره خپل کور ته لړلو نه هغه ته هغه شپږ میاشتو خوراک ورکړي. خو به هر کیف دي کی مو ته یو طریقه ده چې وکړل چې خوراک دوی ته شپږ میاشتو نه نو میاشتو پورې ملاو شول.
د دې وروسته مونږ د منځنی کورم ایجنسی د انتظامی مشر چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم سره د ټلیفون په لارې تماس ونیو ونیولو. نو مشال لډیو ته ویل چې د سیمې پر خلکو داسې کومې پابندۍ په اړه د سره معلومات نشته او زیاته کړه چې صحیح معلومات اخستو پس به زه تاسو سره رابطه کوم، خو ولې تر اوسه مشال لډیو ته په دې اړه خپل دریس وړاندې نه کړو. د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته خوراکي امداد ورکولو سلسله دې بیا شروع کړي او یا خو په سیمه کې دوی ته د کار کروندې اجازه ورکړی شي.
مونگ تا پا دی پتا لکون راو لگه، پوست بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
مشال ریڈیو تا غوگیه دا ماس پخین دونیم بجه شوی دی لند خبرونه دا فرخنده وزیر نارو.
په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانی ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي چې پکې د پاکستان ولسمشر اسد علي زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون باید د سیمې په امنیت خبرې کوي. د پاکستان سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز ډلې د وسوالو طالبانو هغه وړاندیز رد کړی چې ګنې دوی د پوز او طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب وکړي. طالبانو ویلي جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نواز د حکومت سره د دوی د خبرو منځګړتوب وکړي. د برمنګم د کوین الیزابت روغتون ډاکټران وایي د ملالی یوسفزی د کوپری دوه اپریشنونه په کامیابۍ سره ترسره شوي دي او هغه اوس خبرې کولی شي. د کابل امنیتي چارواکي وایي تېره شپه یې په کابل کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ مشکوک ترهګر نیولی دي او د دوی نه 50 لاسي بمونه او د ځانمرګو حملو واسکټونه ترلاسه کړي دي. او د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیل تور لګولې د چهارشنبې د ورځې د هوایي حملو له وجې د شام د غیر حکم کولو کوشش کوي. اخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر احمد برک ویلی په دې اړه هیڅ انشي ویلې.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی سي دي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې ټول ټاکنو رانیز دی کېدو، اسمبلیانو ماتولو او دې په نتیجه کې جوړیدونکو نگران حکومت ورځ چې څنګه رانیز دی کېږي، نو ځنې سیاسي حلقو لخوا که یو طرف ته د ټول ټاکنو د ځنډېدو خبرې کېږي، نو بل پلو د نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي خبرې هم کېږي. اداریا لیکي چې پیپلز پارټي سینئر رهنما سینیټر میا رضا ربانی په ملک کې د ټول ټاکنو د ځنډېدو او نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي د سازش ذکر کړی دی. دې نه علاوه که تیر کال یو نیم کې په حکومت کې د موجودو ګوندونو د غړو بیانونو ته وکتل شي، نو پکې د اسمبلۍ د مودې زیاتولو خبرې شوې دي او وجه په ملک کې د امن و امان خراب حالات ښایي. اداریا لیکي چې حکومت د بیانونو نه خدا سي ښکاري چې اسمبلۍ په موده کې د زیاتوالي څه اراده نه لري، نو بیا د نگران حکومت په موده کې د زیاتوالي سازش چرته نه کیږي او دې لپاره څه آئینی جواز هم شته. حکومت له پکار دی چې د ټول صورتحال نه اولس با خبره وساتي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د هنګو مین بازار پر دل جمعات سره نږدې خودکش چاودنه کې 22 کسان په حق ورسېدل او شپږ څلوېښت تنه پکې جوبل شوي هم دي. او چاودنه هغه مهال وکړې شوه چې څه وخت په سلګونو خلک د جمعې د مانځه څخه وروستو د جمعات نه راوتل. ادارې لیکي چې د فکر خبره دا ده چې که په ناټو او چک پوسټونو په دې وجه بریدونه کیږي چې ګنې پولیس او عسکر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ړومبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې دوی جانبدار او فریق دي. خو اخر سوال دا پیدا کیږي چې د پولیس تانو سره سره په اولسی ځایونو، مذهبي ځایونو، جماعتونو، سکولونو او نورو اجتماعاتو په شمول په جنازو ولې ترهګرانه بریدونه کیږي؟ د هنګو په جماعت کې د جمعې منز ادا کوونکو کسانو اخیر څه ګناه کړې وه چې ځانمرګي برید پې وکړی شو؟ اداریا په اخیره کې لیکي چې یاد شوي ځایونو کې پیښې د دې خبرې غمازی کوي چې ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل دپاره یو ډېر ناوړه او ناروا کار روا ساتلی دی او د دې ناروا کار هم د ناروا ګرځولو او د خاتمې دپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قامي مشران او اولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، څنګه چې د دې ناروا ختمولو لپاره یوازینۍ لارې شریک ګامونه پورته کول دي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې د امریکا وزیر دفاع لیان پنیټا په هغه مرکه لیک کړی ده چې وایي د پاکستان په ګډون په نورو بازو ملکونو کې ډرون حملې به جاری وي. ادارې د نوموړي د خولې وایي چې ډرون حملې د ترهګرو استوګنځایونو پر نخښه کوي او دا ډېر مؤثر کار کوي. خو بل طرف ته ټوله نړۍ کې او پخپله د امریکې بعض ملګري ملکونه د دې مخالفت کوي. ادارې د لیان پنیټا د خولې زیاتوي چې دا حملې به تر هغې روانې وي چې تر څو د ترهګرو ترهګرو طاقت نه وي ختم کړی شوی او په امریکا د حمله ویره ختم شي. اداریه په اخیره کې وایي چې امریکا خپل مفادات د پاره د حملو نه وړاندې خلک په نخښه کوي او په هغوی ځکه حمله کوي چې دوی په امریکا د حمله کولو جوګه پاتې نشي. نو بیا که ترهګر د خپل دفاع د پاره په امریکا یا په بل چا حمله کوي نو دوی سره هم دا ښه جواز دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی کې د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د خبرو اترو د اقتصادي موکو برابرولو او د تعلیم ورکولو د کمپین لاري د دغو قبایلو سرونه وګټي. بلخوا ای ایف پی خبری ایجنسی کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په درې رخیزه هونډه کې ګډون کوي. د دوانو مقالو تفصیل د انیس اجمل ناورو.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د خبرو اترو د اقتصادي موکو برابرولو او په نوو تعلیمي ادارو کې د تعلیم ورکولو د کمپاین لپاره د خلکو زړونه ګټل غواړي. ایجنسی لیکي که څه هم د پاکستان پوسټ لخوا د نوي طریقې بسمي وي خو القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو لخوا د دړکو د موثره ولسی حکومت د انتظامی د نشوالي او د درغلیو لامل د دې کمپاین پر مخ بوتللو کې ستونزې شته. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ لګولې او په دغو سیمو کې خلک ډېر محدود حقونه لري. ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان پوسټ په 1990 کال کې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کړی وو او د کشمیر په جګړه کې د هغو وسلوالو سره مرسته کړې وه چې له هند سره جنګېدل، خو په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په خپله تر حملو لاندې راغی. ایجنسی لیکي په موجوده وخت کې د پاکستانی پوسټ عملیاتو ډرون بریدونو له جنوبی وزیرستان د طالبانو د مشرانو په ویستلو کولو کې مرسته وکړه. اوس د پاکستان پوسټ داسې لارې ګوري چې بې کوره شوي خلک بیرته خپلو ځایونو ته د تللو لپاره رضا کړي چې دغه سیمې اوس محفوظه دي. خو ایجنسی لیکي د دریو کالونو پورې موده په کیمپونو کې د تیرولو وروسته هم صرف 1,000 کډوال خپلو کورونو ته واپس تللي دي. رویټرز د جنوبی وزیرستان په وانا کې د پوسټ یو افسر په حواله لیکي خلک په هغه وخت په دغو سیمو کې ځان محفوظ وګڼي چې دوی ته ټولنیز او اقتصادي موقع برابر کړل شي. دغه چارواکي وایي په خپلو سیمو کې به قبایلو ته ځان خوندي ګڼلو کې وخت لګي، خو اوس پوسټ په دې پوه شوي چې زرګولې هغه کار نشي کولی کوم چې یو سکول کولی شي. چارواکي وایي په دغه سیمو کې 3 سکولونه جوړ کړل شوي چې 400 زده کوونکي پکې داخل دي. په دوی کې 200 جینکې دي. رویټرز خبری ایجنسی د یو بې کوره شوي قبایلي مشر چې بیرته خپل کور ته د تلو نه یریږي له خولې لیکي چې که په رښتیا د دغو سیمو نه طالبان تللي وي او حالات ښه وي نو بیا پوس دغه سیمې ولې نه پرېږدي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دا ایجنسی تر مخه په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې بهیر، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو مضبوطولو، د افغانستان په امن راوستو کې د پاکستان د همکارۍ او د سیمې د امن او استحکام په اړه خبرې کیږي. ایف پی لیکي د ځینو پرمختګونو وروسته هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي. ایجنسی لیکي پاکستان چې افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ په وخت دغې سفارتي ملاتړ کوو، کابل او واشنگټن همیشه په دې تورن کړي چې د افغانستان په بې ثباتۍ کولو کې مرسته کړي. ایف پی لیکي د برتانیا د وزیر اعظم د دفتر لخوا په خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې برتانیا غواړي د افغانستان د امن پر ځای کولو کې په ګډه سره کار وکړي او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي په دې کې مهم کردار ترسره کړي. دا صرف د دغې سیمې د وګړو د امنیت لپاره مهم نه، بلکې د هغې د خوشحالۍ او ښه ژوند لپاره هم ضروري دي.
انیسا اجمل وا د نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو رپورټ کې راغلي په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کوونکو ژباړونکو ته د دې شکونو له کبله چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکې لرلې وي د امریکا ویزې نه ورکړل کیږي. د دغه رپورټ غټکی د هارون بچان اورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې د جنوبی افغانستان د تاریخ په نوم د وطن په اړه د امریکایي پوسټ په حواله ویل شوي چې نوموړي په دغه هیواد کې له امریکایي ماموریت سره وکاله د یو ژباړن په توګه کار وکړل او دغلته د کیدونکو امریکایي عملیاتو په اړه حساس معلومات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نهال کې ویلي چې طارق د امریکا ملي امنیت ته یو خطر جوړېدای شي او ځکه نو باید کله هم امریکا ته د تګ اجازه ورنکړل شي. په مقاله کې راغلی طارق پوښتنه کوي چې یو حکومت څنګه کولی شي یو تن په یو وخت د یو اتل او هم د یو ترهګر په توګه وپیژني. په مقاله کې وړاندې راغلی امریکایي کانګرس له 1300 کلونو راهیسې دغه هیواد ته د خلکو د مهاجرت په تګلاره کې پر بدلونونو راوړلو غور کوي، خو امریکایي چارواکي وایي چې په دغه اړه ډیر لږ پرمختګ شوی دی او حکومت نشي کولای د امریکا د ویزې لپاره په درخواست کوونکو خلکو کې خپل دوست او دښمن وپیژني. هم د ترهګرۍ د ممکنه خطرونو له وجې امریکا د عراق جګړې په آخرنی کال کې د دغه هیواد د یو شمېر ژباړونکو د امریکا د ویزې درخواستونه رد کړل. دا مهال چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او شپږو زرو افغان ژباړونکو چې له امریکایي ادارو سره د کار کولو په ترڅ کې خپلې زندګۍ له خطر سره مخ کړې وي او امریکا ته د داخلېدو درخواستونه ورکړې دي، ښایي د عراقي هغو په څېر دوی ته هم ویزې ورنکړل شي. واشنگتن پوسټ په نیویارک ښار کې د بشري حقوقو له یوې ادارې هیومن رائټس فرست سره د کارکونکو وکیلي انون هیوګز خبر راغستې چې وایي یو شمېر افغانانو ته د دې شکونو له کبله چې له طالبانو سره د هغوی د واکمنۍ پر مهال به اړیکې لرلې وي او یا هم د هغوی پر ضد جګړه کې برخه اخیستې، د امریکا ویزې نه ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي د طارق په نوم له امریکایانو سره کار کوونکي افغان ژباړن چې په 2008 کال کې د امریکا د ویزې لپاره درخواست جمع کړی و، د تیر کال په سپتمبر کې ورته د امریکا خارجه وزارت په یوه ایمیل کې ولیکل، موږ تا ته ویزه ځکه نه درکوو چې کېدای شي ته یو ترهګر یې او یا هم کوم ترهګر تنظیم ته د مرستې رسولې وي. د ورځپاڼې په لیکنه سربیره پر دې تورونو د کندهار په هوایي میدان کې له امریکایانو سره د نوموړي کار و نه درول شو. ورځپاڼې د طارق له خولې لیکلي چې وایي د هیڅکله د امریکا له خارجه وزارت د داسې یوه غیر منصفانه پریکړې تمه نه درلوده. نوموړي پوښتنه کړې چې که هغه یو ترهګر دی نو ولې اجازه ورکړل شوې چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام زما کور زما کلی. په دې خبرونه کې در سره د 400 د زوړ او تاریخي بازار په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه تاسو لپاره شبیر احمد جان وړاندې کوي.
گرانو قدرمن اوردونکو، زما کور زما کلی پروگرام کې د زله مونږ د خیبر پښتونخوا د چرسدی ضلع زوړ بازار چې کوم تاریخي بازار دی هلته کې راغلی. دا ویل کیږي د مشرانو په وینا چې د چرسدی زوړ بازار ډیر زیات مخکینه دی، پسونو کالو پسلګو کالو دا زوړ دی. دلته کې پخوا هندوانو کله چې پاکستان نو تقسیم شوی دا یوځه هندستانو دا د هندوانو بازار او دلته کې منډي و د ګوړې منډي ټول کاروبارونه او د هندوانو او د دې چې کوم پښتانه یا مسلمانانو دا ور سره مزدوری به کولې نوکری به کولې، چې په پښتنو کې ردی زده مشرانو به وینا هغه وخت تعلیم کمی او دوی سره ریسورسز نو د دې غربت ډیر زیات و. ناراضه دن ته مشرانو سره خبرې کو د بازار په خلبان چې دا سومره زوړ دی، دلته کاروبار سیمو جون سیمو
هغه تاسو خپل په جنگلو کې نو
زما جی نو محمد شعیب دی، چارته بازار اوسې دن کې ما
هغه تاسو سره تلګ دوه چې دلته په خواجه دا کوم بازار او موږ مشران نور جدا مخ ټول دینګونو تاسو ته کوم یاد دی امرا تو چې دا سومره زړو دا بازار سو دی.
دا یو بازار هم دا زړ د چرسدی دا پرانا خاص بازار چوته وي. تحصیل ماسیل خو سبا شو زموږ د سترګو مخ کې دا سې نو او دلته زیات تر هندوان او سیکان لکه سیپه کې کم هندو زیات او مسلمانانو مسلمان غریب طبقه او هندو کاروباری سړی او وی سره پیسم وا دا ټول لین دین کاروبار د بجاز تا ټول دغه د دکانونو اوس په نسرا سر دا ټول د هندوانو خپل کاروبار او د کپڑے او دا منډے منډے شوی دا ګوڑے نو دا ټول د هندوانو وی او ټول کاروبار د دانو د غنمو دا وی پلاس کې او مسلمان مسر خوار بس کار مار کو روزگار وکاو او ډیر خ بازار او ډیر خلې کاروبار پکې روان هم دا یو بازار او ډیر لری لری علاقے خلک پر اتل دل تم د دې دعاوی خلک دا ټول بدل تر اتل او دا کپڑے مپڑے او دا ګوڑے موڑے او دا شریرو کرانا وغیرہ به د دین دوان نه غشتو چران وای چې هغه ګو چې کم دین او دا غلین دین دی مسلمانانو سره ویډی رخوا او ډیر باری خلک مو په کاروبار کې که چاوه مسلمان پیسې خو دې نو ماغه هندو سر به خو دې او مسلمان نور سر به نه خو دې ګوري شران مو شي خلکو امانت ګرم او کاروبار امروغو
هغه تاسو به تاسو مشران ټول خبرې کړې دې دا ور هدا ملي چې تقریبا کم کلی ولې سو غم خادیب و هغه که زموږ خلکو سن
بالکل جی هغه خو بدلته چې کوم مشران وای غم خادیب به موږ خلکو ته وی هل جی دا دغه چې لکه تاسو برازه کنه وادله نو مسلمان ملاخلی پخلی کو دا سي زیات تر او لکه زادل ته عیسایان چې کم دین او دیم دا مسلمانانو سره خپل غم خادي دل تکي او صدقه پوکه مو مسلمانې په خي او ورزي داسې مسلمان روح به وسره ناشته می زغه شند دیوان خپل غ خپل مسلمان سره دغه وو غم خادي او کلی وو او یو دې جون دوکان او بس هغه له خو مالدار او مسلمان له کمزور او سره بس بس دا وو
د تعلیم او خصوص صورت حال د تسکونی نه یا د خلق تعلیم
یره جی تعلیم خو شکل دی کې زمنګا د یاداشتا دی کې دا پرایمری وا تو چې 400 د خاص وته وای خو شای دی جی دا پرایمری وا پینځم پور سبق خو خوا سره بورډینګ او د لری مری خلق چې کومو پای کې به راښوم کو دا باندې کې دل وا یو د تحصیل بد د هاي سکولو او یو په دغه کې میډل په پړانګو کې میډل بدای درې سکول زمونږ یا شی او د مقبره دیره کې یو زوړ کالج وو بیا دا غي نرسته یو خان چې کله حکومت واغشته او راغی هغه د مقبره واره کړل نو بیا په کې کالج جوړ کبل نوی جدید او دغه زوړ کالج چې کم دی سره هیلو دې کې باندې موړه باندې د سکول چې دغه مو صحیح دی نو بیا موږ د دې پرمری نه نفریزات او بدای علاقه نو دین لاړو اغه دیتا نو دلته بیا د تعداد کم شونه ده هی دی وبستغه حالات اوس ډیر شکر الحمدلله سکولونه پکې دغه ایو اغه د خېلو کې د جنکو اغه سکول نو دغه او دغه په خواني سکول جوړ شو دغه اغه
بازار
هم تاسو ملي دی د دې وخت ملي دی څه فرق دی یره جی زه خو هم چې اغه وخت بازار چې موږ اغه اندوم لاړو ولې نو هغه کاروبار دلته ډیر خدي مسلمانانو لاس ته راغلی نو ډیر سره چلی دا خو غشتا او اوس بس تحصیل رنگ راوړه هغه د خوشو مخه شو دا یو د بل د علاقې د خلکو دا بازار داسې ځان لپاتې شو ډیر خلکو د دې بازار نه خبر هم نه دي چې لا چار صدی کې یو نور بازار دی ډیر تاریخي او د هندوانو د وخت او د انګریز د وخت او ډیر کنه یو ډیر لوی بزنس کاروبار و پکې کې دو خو دا چاته معلوم هم نه دي چې هرغه د بازار شته او اوس بازار هغه بازار نه لري کاروبار پکې نشته دکانونه پکې پاخو شو سیمټي شو لټري شو لیکن هغه بزیا تر د لرګي دکانونه او جو د اوسپنې دکانونه وو خو کاروبار پکې خو خوشاله پکې زیات تا اوس پکې دومره دغه نشته کا وګوره کاروبار یې ست باندې نه هغه دا جنگ جګړې د هندو د مسلمان خپل کې جدا سني راغلي چې یو مسلمان پاسې د لوی دی وجلې دی دلته اور یې اندورا پاسې د لوی مسلمان یې وجلې دا څه واقعیت نه شي دلته مشران وای چې ډیر خو بس جون تیرې ده بهتري
از غو ل خپل نوم وای عمر هم سمره
زمانون دی فیض احمد چا سدي
هغه قدم راتلګوی دلته کې د چرسي زړ بازار ډیر یادي کې چې دار اندوانو بازار د تشلغي کاروبار
او بالکل د تش دینوانو کاروبار او مين خلکو بوسه کارونه کوله دا غوي د ګوري منډه وي دوه دکان دا غوي د تیل ماګي دکان دا غوي ټول کاروبار دا غوي پلاسو او مين خلکو بدل د په بازار کې لړې مړې چلولې دا غوي کنه دا غوي سامانونه په کړو لړل ارسوم کوله د بازار کې ډیر خدای کباب په کړو مشهور بو د بار به خلک راتلی و چرسی بازار دلته کباب وکړو کنه بل دلته کې ډیر خ نان وای دکانو په دې کوڅو کې به ډوړې ګرځولې سره دا که سال وختي چې به خلکو مونږ نه وکړو د شکرې به خلکو په سر په کوڅو کې به چغه والي
نن
بیان وکړم او دې سره به موږ دورانو چغه به والي والي ګرمي پسته روټې نه پانه په غټه ډوړې وا نیم بوالو نیم بوته وسلار کوڅو کې ولار چې په ډوړې راځي نیم بوالو اوس په دکانو کې ولار یاو موږ واپس دلته کوڅو کې واپس کرو کې به ګرځولې او چغه به والي والي ګرمي پسته روټې نه بوته انتظار ولار چې په ډوړو والي نه ډوړې والي بل دې ته خګر بازار اٹھل چو ستارے چوالا خاندا دو گڑے چوالو کنا دس یو بچا چوالو دا ٹوٹ چوالو بو اور بی صاحب پندش پک کسان پر روزگار روزگاروں میں اوسر کل کنا اس دا بازار چ سر بنگل میں دکان لوں کو نہ ہو پونا سو گن تپو سن تا سو تنا سی تو بھی خراب شو دم دا بازار بل پی سیلاب لاگے اغم خراب کو دنیا قرضدار
خراب شو بازار یا دخل کاروبارونو کې فرق راغی کنه دخل کو کاروباریان ختم شي
یو چیز نه بټو کاروباریان خلک کوه تل بار لاړ کله بل جو خود در بیجه تکلیف ته که چار بیجه کاروبار غم ته لاړ لکه سرغان شو لوار شو کنه نور داسې مې سره نغم ته لاړ کوس داسې خېری چې بو دې دې کې سرخی دې با دې سره کاروبارونو کو چنګوان کلار ناغه منډه د ګورې بي قبضه کړ دې بو سرکار کو چې هغه لاړ ناغه منډه بیا دې سنخېلو ته پاتې شو بیا بو سږي ځان نو دار کار باندې کی
تا دا ول زم د خلک ولې په کاروبار کې تپنو او خپل مزدورې ولې خپل
نو نو کني حساب نو کم دور او چنګوان شو مالدارو بل هغه په کاروبار پیدل وی خلک نه پیلو بي تعلیم
نه پښتانه د وخت نه بي تعلیم او
غوړي ځکه شي بي تعلیم مور با باندې پلا خپ کېدل لا باندې استادان موخي دغه یو جمیل ویل بل غریبی ولر چا کنه اوس خو خدای پدې لر سړی په خپل خو ولار دی خبره چې
تاسو هغه وخت لیدل لري دا او هم لیدل سفر د تختاری بنیادی
ډیر ته تو په ډیر ځات اګه غریبی مو کنه نو خل خوشاله ما و تاسو امداد کو تاسو ما سه امداد کو اوس هغه شي ختم د شیلی په امداد کو کده من بس مال خال او کلی مالی هم مخې سره پاتو امانت ګرو کله چې هغوی بیا تلل نو خپل چې خپل امانت دغه الان کې بیا هغوی کم دولت چون هغه موږ خلکو ته پرېښو دا به تاسو زموږ امانت پروت دی موږ بیا راځو دا اوس دغه چې موږ بس بیا راځو که نه بس اوس خو بیا رانه لل هغه مال خال دلته خل
دلته خو عیسایان هم زمین مال دا سونه وخت نه دلته آباد دي
دا خو بس د ډېرې باشندر یاره
هغه وخت کې دوی
مولي هو ولي بالکل دا کارونه بیا کول اوس خو بس عیسایان ټول لاړل مالدار شو نوکران شو اوس موږ خلک د عیسایانو کارونه کوو مخکری خو بے روزگار گرز دنوں کو پارسم پاس کرنے خوشی بس گر دی روزگار نشتا
قدرمن اردن کو اوسنی چکم بازار دے دی وقت کے نوی دکانداران دے وقت چکم زوانان دے ہوئیم دکان نہ کڑ دے ہی سر کی نو ہی سر ہم ناس تل تم سر تپوس تے کچھ اس سنگ دے دا بازار دا پخوا پا مقابلہ کی
سجتا سو کل پہ جنگلو مشال دے سر
زو خو انعام ڈاکٹر مینوم دے او دے چاسدی بازار دے دکاندار صدر نے او
تدام راتوی انعام زم بنت کی دا چاسدی دا بازار موږ خدای مشران سره خبرو کې د پخوانی د اندوانو د وخت اوس چې اغه د وخت کوم کاروبارونو اغه اوس د تشتیا یا کنا او سمره د تلک سس کاروبارونو
اوس خو په دې صورت حال اکثر بدل لګا نه صرف د ګوړې منډې پخوانه پاتې نور چې کم دې د کاروبارونو په زیات تر بدل شي لکه اوس پکې نوې نوې په بل بل طریقه دکاندارونه اغه د وخت سره بدل شي خو زیات تر صورت حال دا چې د بازار سڑک هم ډېر زیات خراب دی د دې وجې دلته خلک نه راځي کنه زیات تر او کاروبارونه ډېر زیات خراب شوي زیات تر خلک تحصیل ته زور کوي د بجلی صورت حال پکې هم ډېر زیات خراب دی لکه په تحصیل کې بجلی شپږ گھنٹې لوډ شیڈنگ دی دلته کې 16 گھنٹې 18 گھنٹې لوډ شیڈنگ دی د دې وجې هم دلته کې کاروبار ته سوغاړه نیک دی او زیات تر خلک چې کوم دین هغه د دغه لپاره د سوداګرانو لپاره هم تحصیل ته زور کوي لڑے پہ مشکل باندھے خلق راجی دا امغا پخوانے منڈے دی امغا منڈے امغا گنمون باندھے روان دی امغا کاروبار نری زیاد تر امغا منڈے دی نیوے پکی نی جوڑے شے
سویدہ
تقریباً سو دری دری نیم سو دکان نہیں دل تکی دا صرف دا چار سدی مین بازار کے لکہ کلو کے نا کنا مین بازار کے چکم دکان نہیں دا تقریباً سو تین ساڑھے تین سو دکان نری دل تکی زیاد مختلف زیاد تر پکی دا گڑو دکان نے زیاد تھی اکثر کے دا گڑو دکان نری دل تک زیادہ سینیٹریس ڈاکٹریس سبل سے لگا مختلف کاروبار نہ خلق کے
صحیح ہے ہر بازار کے خپل دکانوں سے جتا سو صدارت ہم کہ یونین یا خپل ناس تپاس تھی خپل غنڈ کی نوایا دل تے داس تاس ٹول دکاندار چ کرایو جے کہ سو غنڈ منڈ کرے سو ناس تپاس تے کرے اگے بارے
پاون دا اس پین دے شپک میں اشتے پاس یا غنڈ کو ناس تکو اگے کی تو میٹنگ ہی اگے سد دکاندار سو مسائل یہ غب لگا کو او گور تپوس کو دا وین چے اس تا سو مسائل یا زیادہ تر مسائل دا وین داری جے لگا چار سدی بازار کے چے ما دیگر ما خام بد بجلی نہیں ٹول اشپا جی کم دینو بجلی نہیں اور تک اتولہ تیاری کاروبار نہ ٹول خراب دے یار منگا ایک سیل سر ہم پارا ناشتہ کرے جیو سر ہم کرے وہی وہی جدل تک خل کو باندھ پیسے ڈیری جاتی تقریباً سے 4 کروڑ روپیہ بھی یاد آئی دا ڈیفالٹر ایریا کراؤ سے منگو دے جدہ کا تاسو دا خلکو لدا چې کوم تنخواګانې نو نوکران لور کوي دې د پکای چې تاسو راشه دې خلکو نه دا وسولي وکې او دغه کې نو دې کې خوده کدا مثلا نه چې تاسو یو سړی باندې پیسې شي ترې هغه ته ټول دکانونه ته یا کورونه ته بجلی بندې او بجلی زیات تر پیسې دې دوی په کورونه باندې په خلکو باندې دي دکاندار باندې کمرشل ایریا دوی ته دوی باندې یو روپیا د شخص قرض نشته او بجلی چې کوم دې دکاندار ته بوزي کاروبارونو کې بجلی بوتل چې کوم دې دا په یو دغه کې نشته صرف دا چاته
بازار کے بعض دکان دس مت میں نے پکوانی جوڑک پھلا گئے ڈیر کھلے لگی نو دگ بھر کے سمر دکان آئے دیکھو دس ہی آدھا وقت جوڑ دی زڑک کری تاریخ کری
دکان نه په زیات تر جوړ پخوانی ډیرو خو چې دا سیلاب کوم وخت راغ نو هغه پخوانی دکانونه ټولو غورځول خلکو نه جوړ کړل کني زیات تر دکانونه پکې پخوانی جوړو
دے بازار نہ گیر سفیر کم کم کلی دے نمونہ مرا تو سو کلی دے
بازار نہ دی لخت چ کم دی پین داخل شبی خیل او خیدات خیل دی دے مخ کے داسے اسکول نہ مخ کے چلار شین دغه لخت خان خیل دی او سیفو دی دے دے بل لخت چ کم دی جس خیل مسعود خیل او باغ کور نہ دغه ل کلی دی کلی پک ډیر زیات دی کلی واڑ واڑ کلی دی زیات دی پک
ٹھیک تنو دد گیر سفیر چ دی کلی دی کی مرات دل تعلیمی صورتحال سره تعلیم پگشتي اسکول نہ پگشتي پرائیویٹ سرکاری کالج نہ راشن
ہاں اسکول نہ ہو پگی پرائیویٹ ہم ڈیر دی او سرکاریم پکی ڈیر دی کالج کو دل تنیش تھا پلانگ ہو کے پلانگ ہوتا دیدے نہ خلق دی کالج تھا
جوخت دیدے سارا
کنا دیدے سارا جوخت بازار سارا جوخت او تحصیل کی چکم دینا بیا پرائیویٹ اسکول میں کم کالج ہونا چاہتا دل تنیش تھا داسی
حضرمان اور دن کو سنگی چیتا سور دل دل تکی ہندوانو پخوادا داغی بازارو خودی سرا سر زبتا حضدا ہوئیم چی در دیر وقت دا سی چی در دیز ایزائی خلق تو ہم در معلومات ایسائی ورو رالی کم از کم شپیت آیا پور کورنے ہم دل تکی آباد دی ای روزگارون دی کلیو دی سی دی داغی او غل سر ہم کینو پختنا دکو چی اگوی دل دسنگ جون کبی سو منا مخ کرا غل دی اور دیز ای خلق و روائی و اگوی سر سنگ دا
استاسو نم سر دی سر زمان نم فیاض برکت دی والد صاحب جنگ نم فیاض برکت برکت مسیح امنگ دلتا تقریباً 1965 جنگا والد صاحب دلتا راغل ہو اور دلتا رہائش پذیر ہو اور جنگا وقت نمنگا بس والد صاحب دا پنجاب نہ راغل ہو آگا دلتا بیا دلتا راغل ہو کاروبار وغیرہ اسٹارٹ کرو دلتا اور بس آگے وقت نمنگا دلتا رہائش پذیر ہو
سمر خاندان دلتا کیا سمر وقت نہ 65 نہ مخکم راغل ہو
نہ جنگا ہو مخکم ہو اور مذہبی آزادی دو چرچن دی بازار کے دی شوگر مل سرا دے اور باقاعدہ حکومت مونگ خپل گارڈ را کر دے حفاظت کئی زنگا اور زنگا مذہبی آزادی دا مونگتا اس قسم مسئلہ نشتا مونگتا دلتا اور دا خلق زنگا ڈیر لکا خیال ساتی دا
ٹھیک تھا قدام مطلب استاد چکا کرسمس یا دغه شانتی نور دا خوشحالی غم تہوارونی آئی کہ تاثر دا لوکل خلق ملاوی کی گڑون کی خپ خوشحالی تاثر دی اخترون کی سنگا گڑون کرے دغه بارے کرا تے لگو
او سر دا دا ہوزنگا لکڈنگا مونگ سر لکا یو شانتی لکا زنگا روریان دی اور زنگا مذہبی ذائقے کی شریکی گی اور میلوں وغیرہ کی منگ سر شرکت کی اور دا سے غم خادی بھی نہ منگ سر باقاعدہ منگ لذیر آزی منگا مل لذور آزو اور باقاعدہ زنگا خیال ساتھی اس قسم سے منگ تعلق کا مسئلہ دونوں نشتا
سمرا خاندان نے سمرا خلق بھی استاس دلتا پدے بازار
زنگا خلق دا 70-80 فیملی دی خاند خاند دا کرسچن دا واشدی
تعلیم کی طرف سے مشکلات ہونی سے تعلیم نہ چاہے حاصل ہوئے پر اسکول کی پر کالج کی کوئی یونیورسٹی کے اندر تک صدا سے صدا ہونی سے چاہیے
نہ مخ کیوں نن تقریبا زنگ والے صاحب رومن بل تر اگر ال دا مسئلے بہ مختوی لگا جہالت کنا تعلیم دونا نو انو خلق مون نفرت نو کول او دغه کول اور او جسنگ بعد تعلیم عام شو او جہالت ختم شو اوس لگا دا زنگ خلق دا ډیر زیات لگا دا کی اوس لگا شانتی کنا نفرت نو او دغه پاتې نشو اور زنگ مونگ تلکا ہر قسم لگا دغا دی عمدہ خلق دی زنگ مرگری دی مونگ سر لگا یو ٹائم یو تالی کی مونگ سر خوری او دغار سکی اس قسم نفرت مونگ سر نہ کئی
سجد دیر اخو خبر دا کدا سن تو جس تا سو دل تکی گھٹ وٹ کار گرم لگا ستا سو زیاد انحصار پس دے پر تعلیم نو کرو دے پکنا کارو برن دی دغ مر
زنگ ہو زو خپل زانی ہو زمنگ دا ٹریلنگ دکان دے او یور اور میں کارپینٹر دے او اترکان دے نور دا سے سرکاری نوکران دے سوک ٹیچران دی سوک پرنسپل دی او سوک چپڑاسیان دی دا سے کنا ڈیر دا سے مختلف جابونوں کی لگیا دی او خپل رزق پیدا کی او افسران وغیرہ مرس او سر ڈیر لکمی نہ کی او اس قسم سے نفرت وغیرہ نہ کی
ټلیفون د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو .com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.